حالا در نیم ساعت دیگر در مجمع خبری با اسمت ساروان باشید.
ساعت 8 بجې شوې. قدر من اوریدونکو بیا هم تاسو ته هر کلی وایم، لکه څنګه چې جاوید نیمی ویل، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. خو تر دې مخکې په راپورونو کې اورئ چې د جنګي ماموریت له پای ته رسولو وروسته نړیوالو ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو سختریزو پر ضد حمله کړې ده. د دې ځینو نورو راپورونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي.
تیر ماښام په هرات کې د هند او پاکستان کنسلګریو ته نږدې یو لاسي بم چاودلې. د افغانستان د پوهنې وزارت د ننګرهار د خیبی ولسوالۍ په یو ښارګوټي کې ښوونکو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د سرحدي سیمې په اوږدو کې د دواړو لورو پولیساتو پر یو بل ډزې کړې چې څلور تنه پکې وژل شوي دي. پورا خبرونه واورئ. په هرات کې د هند او پاکستان کنسلګریو ته نږدې یو لاسي بم چاودلې. د هرات د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبدالرؤف حمیدی ازادۍ رادیو ته ویلي چې تیر ماښام د هرات ښار د امنیت په څلور لاره کې په یوه ویاله کې غورځول شوی لاسي بم وچاودي چې چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. ویل شوي چې دغه سیمه شاوخوا 300 متره له دغو کنسلګریو سره واټن لري. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه یې څوک نیولي نه دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ننګرهار د خیبی ولسوالۍ په یو ښارګوټي کې ښوونکو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړه. د دغه وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل د ځمکو د ویش پر مهال ازادۍ رادیو ته ویل چې وسوه ښوونکو ته به ځمکې ورکړ شي.
موږ شاوخوا 1,500 ښوونکو ته ځمکې ویشلي. شاوخوا 1,200 ښوونکي زموږ بې ځمکو پاتې دي. نن خوشبختانه د خیوي په ولسوالۍ کې ولاړ یو، او یو له هغو یوولسو ښارګوټو نه چې په ننګرهار کې په پام کې دي ښوونکو ته ویشل سي، عملا د ویش چارې پیلېږي.
په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا استازو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د ښوونکو تشکیل زیات شي. د کاپیسا ولایت د لسای ولسوالۍ یو شمیر خلکو پرون مظاهره وکړه. دوی ویل چې په دې خاطر مظاهره کړي چې ځینې چارواکي د زورواکانو ملاتړ کوي. مظاهره چیانو ویل چې زورواکان د خلکو د خوښۍ خلاف د دوی په ټولنیزو چارو کې مداخله کوي او حکومتي چارواکي ننګه کوي. د ګرجستان دفاع وزیر په افغانستان کې خپل پوځیانو سره وکتل. د ګرجستان د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد دفاع وزیر مدینی یعنی لیتزی پرون د نیو میلادي کال د لمانځل لپاره د بګرام په وایي اډه کې خپل پوځیانو سره ولیدل. د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو سره هم وکتل، خو د دواړو خواو د خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د سرحدي سیمې په اوږدو کې د دواړو لورو پولیساتو پر یو بل ډزې کړې چې د یوې پیغلې په ګډون څلور تنه پکې ووژل شول. د پاکستان پوځ وایي دا نښتې د جمعې په ورځ ناوخته وروسته له هغې پیل شوې چې هندي ځواکونو سیالکوټ ښار ته نږدې د توپونو په وسیله په برید د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند تړون مات کړ. خو هندي چارواکي بیا پاکستان د دې نښتو په پیل تورنوي. پرون دغه جګړې په څو سیمو کې زورور شوې او په نتیجه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د د سیمو سلګونه اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې تهران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د خپلې وړتیا پر کمولو له امریکا سره موافقه کړې ده. اسوشیتد پریس خبری آژانس د دوو ډیپلوماټانو په قول وایي چې ایران په ازمختي ډول موافقه کړې وه چې د غنی شوي یورانیمو ډیره برخه یې چې د اټومي وسلې د جوړولو اصلي مواد ګڼل کیږي باید روسیې ته ولیږل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مرزی افغان پرون ویلي چې په دې برخه کې هیڅ معامله نه ده شوې. ایران وایي اټومي وسله نه جوړوي، خو دغه هیواد له امریکا، روسیې، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره د خپل اټومي پروګرام د کمولو په اړه خبرې کوي او هیله لري په دې ډول په ایران د لویدیځ لخوا لګېدلې بندیزونه لرې کړي. سعودی عربستان اعلان کړی چې په بغداد کې تر 15 کلونو وروسته سفارت پرانیستی او عراق ته یو پلاوی لیږي. د سعودی عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پلاوی به په بغداد کې د سفارت او د کردستان سیمې په مرکز اربیل کې د کنسلګرۍ د ودانیو د انتخاب او تجهیز په اړه پریکړه وکړي. د سعودی عربستان او عراق ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې له 1990 میلادي کال وروسته له هغه پرې شوې چې عراق پر کویت برید وکړ، خو دغه اړیکې په 2004 کال د صدام حسین رژیم تر ړنګېدو وروسته له سره پیل شوې. د لیبیا په مرکزي برخه کې شاهدانو وویل چې د وسلوالو کسانو یوې ډلې چې مولونه یې وهلي ول پرون 14 تنه مسیحیان برمته کړل. له دې پیښې مخکې 8 تنه عیسویان تښتول شوي ول. شاهدان وایي چې وسلوالو د مسیحیانو لاسونه وتړل او بیا یې په موټر کې نامعلوم لوري ته بیولل. اندونیزیایي چارواکي وایي د ځانګړو وسایلو په مرسته یې د ایریشیا د لویدلې الوتکې څلور لویې ټوټې د اوبو په تل کې موندلې دي. داسې ښکاري چې تر ټولو لویه ټوټه چې 3 متره اوږدوالی او 4.5 متره پلنوالی لري د الوتکې یوه برخه وي. د اوبو د لویو څپو له کبله تر اوسه دا ژغورونکي نه دي توانېدلي چې تر اوبو لاندې ولاړ شي او دا ټوټه وګوري. داسې هیله هم شته چې ورک شي او مسافر به ښایي د الوتکې په منځ کې وي. تر اوسه جاوا ټاپو ته نږدې د سمندر په دغه سیمه کې د لټون په نتیجه کې دېرش مړي موندل شوي دي. د ایریشیا هوایي شرکت اندونیزیایي الوتکه د ډسمبر په 28 نېټه له 122 تنو مسافرو سره د سنگاپور په لور روانه وه چې په جاوا سمندر کې راولوېده. ویل کېږي له دې شمېرې 155 تنه اندونیزیایان وه. د سقوط یو دلیل د هوا خرابوالی ښودل شوی دی. او وروسته خبر دا چې په بریتانیا کې په ایبولا د یوې اخته نرسې روغتیایي وضعیت ښه شوی نه دی. دا لومړی ځل ده چې د بریتانیا په خاوره کې یو څوک په ایبولا ناروغۍ اخته کیږي. د لندن د یوه روغتون ډاکټران وایي د پاولین کفر کې چې 9 نرسه ده، روغتیایي حالت په وروستیو 2 ورځو کې ډیر خراب شوی دی. دغه نرسه په سیرالیون کې په دغه وایروس اخته شوې ده. تیر کال 90,000 کسان د افریقا په لویدیځ کې د همدې ایبولا وایروس له کبله مړه شول. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او 2 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او رید آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه 12:00 د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خو د آزادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې واوري. د جنگی ماموریت له پای ته رسولو وروسته نړیوالو ځواکونو په پکتیکا کې پر سختري زور برید کړی.
دری موټر او خپل مخالفین په دې کې بارني ادوا هم شامل وو. د اطلاع کومو خاطرې فسیبي دي.
د پاکستان یو سیاسي پلاوی کابل ته سفر کوي.
دا منظم ناس سیاسي مشرانو او د قومي مشرانو ترمنځ سره کوي.
د جنوب د څلورو ولایتونو یو شمیر مشانو خپل ستونزو ته د حل لارې د موندلو لپاره شورا جوړه کړه.
کڅوک وکړ دي هم د دې شورا څخه معفوق نه دي چې کچيري اصول نه خلاف کار کوي هغه به اصلاح کړي.
په ننګرهار کې د شونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش په محل د شونکو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه وشوه.
که موږ چې د تعمیر سره به گزاره کوو دار سره مګر د تشکیل سره گزاره نه کیږي، باید مکمل تشکیل د استادانو موجودي.
د ریاو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ په پاکستان کې د سخت دریځو لپاره د پوځي محکمې د جوړېدو او ځینو نورو موضوعاتو حل درکوو. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو او ریډ آزادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په 2015 میلادي کال کې چې نن یې څلورمه ده، په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو په لومړني هوایي برید کې 13 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت چارواکي تاییدوي چې دغه برید د دې ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو لخوا شوی دی. دا برید وروسته له دې وشو چې د 2014 میلادي کال په ختمېدو سره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف فیز وکونو د 14 کلن جنگي ماموریت رسمن پایته ورساو. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
افغان چارواکي د منی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته د لمړی ځل دی چې د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو هوایي برید وسلوال مخالفین په نښه کوي. د پکتیکا د والی دفتر د رسنیو مسؤول غنی خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د بهرنیو اتباعو په ګډون اتلس وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
سهار شپږ نیمې بجې پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ د ستر ایرپورټلي کې درې موټره وسلوال مخالفین په دې کې بهرني اتباع هم شامل وو. په سپکو درنو وسلو سمبال وو د ائتلافي ځواکونو لخوا په نښه شوي دي او اتلس تنه وژل شوي دي.
شغلی خپلواک وای په وژل سوی کې پاکستانیان هم و خوشمیره یاد نکړ. پکتیکا له شمالي او جنوبي وزیرستان سره شاوخوا 315 پټه کیلومتر ګډه پوله لري. د راپورونو لمخې د وسلوالو مخالفینو پټن ځایونه تر ډیره د پوله هغه غړي د پاکستان په قبایلی سیمو کې دي. د هغو امنیتي او دفاعي تړونونو لمخې چې د افغانستان حکومت له امریکا او ناتو سره لاسلیک کړ، په افغانستان کې د دغو ځواکونو پوځي ماموریت د 2014 کال په وروستۍ ورځ په رسمي ډول تورسید. خو هغه تړون چې له ناتو سره لاسلیک سوی بهرنیو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې تر 2014 کال وروسته هم د قاطع ماموریت په نوم د افغان ځواکونو د روزنې سلا مشورې او د اړتیا په صورت کې په پوځي عملیاتو کې همکاري ته دوام ورکړي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مشغل آزادی رادیو اوری ساعت 8 بجه او 11 دقیقه شوه پیاد لری لندو خبرونو روستا، یعنی لاتنیمو بجه روستا میکروفون ستاسو ری. پا میکروفون ستاسو خبروانه که نن موضوع داده چه د پاکستان د سیاسی مشانو یو پلاوی کابل ترازی چه د افغانستان و پاکستان ترمنز پا اریکو خبری وکری. پا ورستایو که د افغانستان و پاکستان ترمنز اریکی نجدی شوی دی او دوار خواوی د تروریزم پرزد همکاری زیاده وی. تاسی د افغانستان و پاکستان ترمنز هم کاری ته څومره خوشبین او هیله من یاست که غواړی په دې اړه نظر سرګم کړئ. له 8 بجو تر 9 بجو پورې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د لوی کندهار د څلورو ولایتونو یو شمېر مشرانو او مخورو په کابل کې غونډه وکړه. دوی وویل نامنیو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ناوړو شرایطو د کندهار، زابل، اروزګان او هلمند ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې ولایتونو استازو په کابل کې په خپل غونډه کې وویل چې د خپل ولایتونو د ستونزو د حل کولو لپاره یو شورا جوړوي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو او د افغانستان او پاکستان د چارواکو او سیاسي شخصیتونو له تاګ را تاګ سره سم ټاکل شوی دی په نږدې راتلونکو کې د پاکستان
د هیواد د سلورو جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کندهار، هلمند، زابل او اروزګان روشن فکران، مشران او مخاور په دې نظر دي چې په دغه لویه پراته سیمه کې د نامنۍ او سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره د یادو ولایتونو په سطحه یو واحد شورا جوړ کړي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې یو ناسته جوړه کړې وه چې د سیمې په سلګونو اوسیدونکو په کې برخه اخیستې وه. دوی ویل په دغه لویه سیمه کې چې یو وخت د کرنې، صنعت، تجارت او تعلیم ستر مرکزونه وو، نن سبا د نامنیو او بربادیو ښکار شوې ده. د دوی په وینا د دې وخت رسیدلی چې د څلورو واړو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو کې سره یو موټی شي او هم پر حکومت فشار راوړي چې روانه ویجاړونکې ستونزه له منځه یوسي. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال وویل
یو بل تبلاس ورکو افغانستان به تجورو لوی کندهار اوس د جګړو د مشق او تمرین ډګر ګرځېدلی دی او موخه مو همدا ده تر څو پورې چې دغه حالت ته د پای ټکی کېږدل شي. غوره لارې چارې به لټول سي. په عین وخت کې حکومت مسؤولینو ته سالمې مشورې ورکړل سي او دغه خدای مکړه ډوبېدونکې کښتۍ د ژغورنې تر ساحله پورې پکړه ورسو.
د غونډې ګډونوالو ویل په سباندې دیار لسو کلونو کې د دې سیمو خلکو د جنگ له لاسه آرامه سا وانخېسته. دوی ویل دښمن له بل هر وخت څخه زیات د لوی کندهار ولایتونه په نخه او حملې پرې زیاتې کړې دي. دوی د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې پیښه ته هم اشاره وکړه. ویل چې د واده پر مراسمو د توغندې د لګېدو په پیښه کې سباندې 40 تنه ووژل شول او په لسګونه پکې ټپیان شول. دوی ویل پریکړه کړې چې د لوی کندهار په نامه یو مسؤوله شورا جوړ کړي، سو د ستونزو د هوارې لپاره حکومتي چارواکو ته هم مشورې ورکړي او هم ورسره مرستې وکړي. امین الله توخي وویل
نن چې د هلمند غنی زموږ تاسې عمل وینو دا په کندهار په زابل په اروزګان هر ورځ کې شي سره د تعلیم او تربیه په برخه کې هغه څه چې خلک ورته ضرورت لري هغه څه چې د صحت په برخه کې ضرورت د سړک څخه یې موږ غلا کوو د مکتب نه یې موږ غلا کوو د صحت نه یې موږ غلا کوو وطن مو پر سینه باندې واچوه که څوک وکیل دی هم د دې شورا څخه معفوق نه دی که چیرې اصول نه خلاف کار کوي هغه باید اصلاح کړي
کارپوهان وایي اوس مهال چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی حکومت باید په جنوبی او جنوب لویدیځو سیمو کې د ځواکونو کمیت او کیفیت ته تدابیر جدي کړي.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې ژر به د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر وکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی نظیف الله سالارزی آزادی راډیو ته وویل چې دا سفر د هغو منظمو ناستو یوه برخه ده چې له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوام لري. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور واورئ.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو او د افغانستان او پاکستان د چارواکو او سیاسي شخصیتونو له تګ را تګ سره سم ټاکل سوی دی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو پلاوی کابل ته راسي. د ولسمشر ویا نظیف الله سالارزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د غړو سفر تایید کړ او ویې ویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو د غړو د منظم تګ را تګ یوه برخه ده. ښاغلی سالارزی د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستاني پلاوی د سفر د هدف اړه ازادي راډیو ته وویل
یو ادونو د سیاسي مشرانو او د قومي مشرانو ترمنځ ترسره کیږي او اصلي هدف دا ده چې د هغه ګډې هڅې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړې شي چې په هغه د لارې وکولی شي د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم ښه شي او د امنیت مسله او د پخوا کې د
د پاکستانی رسنوی د رپورټونو په اساس ټاکل سوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د پلاوی د روان میلادي کال د جنوري په 8 نیټه د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راسي. د دوه رسنوی د رپورټونو لمخې د پاکستان دغه سیاسي ګوندونو او رهبران به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر روابطو د دواړو هیوادونو په امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستانی رسنوی ویلي چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوی کې اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزی شامل دي. خو د افغانستان جمهور رئیس د دوه ګوندونو د رهبرانو د نمونه پاړه سند دی ویلي. په عین حال کې یو شمیر د سیاسي چارو کارپوهان وایي ک چیرې د پاکستان استخبارات د نتیجې ته رسیدلی وي چې د دواړو هیوادونو اوسنۍ ستونزې حل سي دا ډول سفرونه به ګټه وروي. د سیاسي چارو کارپوه زبر شفیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دا شوم د احزاب او مشران راځي په دې کې افراد هم ډیر مهم ندي. ډیر مهم اصلا پاکستان پوځ او استخبارات کوي وغوړي بنیاد دان دا مسله حل شي بیا دا احزاب ته دوی باید دا تضمین کړی چې تاسو ورشي احزاب او مشران دلته خبرې کوي یو غو چې څه پریکړي هغه به پاوزه او استخبارات هم مني نو بیا د سولې تمه ته کېدای شي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې نوي پړاو ته داخلي سوي دي. دا کارپوهان هیله څرګندوي چې د افغان او پاکستاني چارواکو دا ډول تګ راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې هوارې کړي.
که تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه نظر څرګند کړئ کولی شئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو پورې میکروفون ستاسو دی.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پهنه سرپرست وزیر محمد آصف ننګ د شنبه په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د خیوی ولسوالۍ شونکو ته د مزکو د ویش لړۍ پیل کړه. په دې اړه ننګرهار د شاه محمود شینواری راپور واوري.
پوهنې وزارت د ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې د معلمینو په خرګوټي کې خونکو ته د ځمکو توزیع پیل کړه. د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل د شنبې په ورځ په یاد خرګوټي کې خونکو ته د ځمکو د توزیع پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دا 200 جریبه ځمکه ده چې د دې ولسوالۍ 200 خونکو ته به په کې ځمکې توزیع شي.
د معرف وزارت د تیرو څو کلونو راهیسې پلان نیولی چې د افغانستان ټولو خونکو ته یوه یوه نمره ځمکه وویشي. په دې لار کې موږ شاوخوا 1,15,000 خونکو ته ځمکې ویشلې. شاوخوا 12,000 خون کې زموږ به زمکو پاتې دي. نن خوشبختانه د هیوی پولیسوالۍ کې ولاړ یو او یو له هغو یوولسو خرګوټونه چې په ننګرهار کې په پام کې دي خون کو تو ویشل سي عملاً د ویش چارې پیلېږي. د هیوی دغه خرګوټۍ شاوخوا 200 جریبه زمکه ده چې 250 نمرې به د هیوی او د شګې
د سیمې خونکو ته ویشل کیږي.
په همدې مراسمو کې د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال وویل چې اوس هم د پوهنې په برخه کې ځینې ستونزې موجودې دي. نوموړي د پوهنې وزارت له چارواکو څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې باید د معارف تشکیلات زیات شي.
مشکلات په معارف کې زیات دي، اړتیاوې زیاتې دي. دغه اوس موږ وزیر صاحب سره مخکې خبرې د ولایتي شورا درنو غړو وکړې چې د معارف تشکیلات په لومړي قدم کې موږ چې د تعمیر سره به گزاره کوو، د هر څه سره، مګر د تشکیل سره گزاره نه کیږي. باید مکمل تشکیل د استادانو موجودي چې هغه سره کم زمونږ ضرورت او اړتیا دي. زمونږ د ښوونځیو او د معارف په اړه باندې باید ډېر هغې ته پوره توجه وشي.
د پوهنې سرپرست وزیر محمد آصف ننګ د ننګرهار ولایتي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د معارف په برخه کې د زده کوونکو او ښوونکو لازم اړتیا پوره کړي. نوموړي وویل چې د دوی هڅه همدا ده چې ښوونکي له هره پلوه غني کړي.
معلم باید د کیفیت له لحاظه، د ظرفیت له لحاظه، د پوهې له لحاظه او د مسلک له لحاظه موږ باید ډېر غني کړو، پیاوړی کړو، تر څو چې ستاسې بچو ته سالمه روزنه ورکړي، مفیده روزنه ورکړي، داسې تعلیم ورکړي چې هغه سبا نه دغه داغ او بیابان نه گلستان جوړ کړي.
د پوهنې وزارت د مسولینو په خبره دوی په ننګرهار کې ښوونکو ته اتلس خرګوټي په پام کې لري چې له دې ډلې د یوولس خرګوټو توزیع جریان لري.
د نورستان چارواکي وایي چې د روان ژمي د برف کوچونو او واورو لپاره که چیرته څوک زیانمن شي نو مرستې نه لري چې له خلکو سره یې وکړي. دوی له مرکزي حکومت غواړي چې له نورستانیانو سره مخکې تر مخکې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي. روحلان وری په دې اړه راپور لري.
په نورستان کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د دفتر مشر مولوی محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په ژمي کې د واورو او برف کوچونو په اوړي کې بیا د سیلابونو راوتلو له امله په لسګونو کورنۍ زیانمن کیږي او اوس مهال دوی داسې ډیر څه په لاس کې نه لري چې زیانمنیدونکو کورنیو سره مرسته وکړي.
تر اوسه پورې چې کوم امدګي مونږ لرو خالي د سکیټونو دي چې د ایم سي د افراد موسسې لخوا نه مونږ ته هدیه شوي دي. هغه مونږ برابر کړي دي ولسوالیو کې ځای په ځای کړي دي، بغیر د کامدیش او برګمټل او د منډول ولسوالیو نه چې هلته د لارو مشکلات دي خالي همدغه کیټونو لرو، نور کوم امدګي نه لرو.
هغه وایي د نورستان په نوم چې کوم په سلګونو ټنه غنم تیر کال د بیړنیو پیښو سره د مبارزې کمیسیون څخه راویستل شوي ول او یاد ولایت ته د نه انتقال په سبب د وخت والی د کلیو پراختیا او بیارغونې او د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیسان له دندو ګوښه شول. دوی اوس غواړي چې هغه ټول نورستان ته ورسوي او په زیانمنیدونکو کورنیو باندې وویشي. محمد زمان له مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د نورستان خلکو سره زیاتې مرستې وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې هر کال د ژمي پر مهال پکې پریمانه واوري وریږي. د اورښت په وخت کې هم خلک ستونزو سره مخ کوي او کله چې ویلې کیږي بیا هم د سیلابونو په وجه د نورستان اوسیدونکي زیانمن کیږي او کومې مرستې چې د زیانمنو شوو خلکو په نوم راویستل کیږي هغه هم اکثره په کابل، جلال آباد او کونړ کې پلورل کیږي او مستحقو خلکو ته نه رسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
لکه چې مو واوریدل د امریکا شغه آشنا رادیو خپرونه د ماشام له 2 بجو پیلېږي او د سهار تر 2 بجو دوام کوي. د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو پرې، یعنی د ورځې په مخ د آزادۍ رادیو خپرونه په همدغه صفه وړاندې کیږي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې جوړیدونکې نوې پوځي محکمې یوازې د تروریستانو لپاره دی او په دې کې به د سیاسي شخصیتونو، ژورنالیستانو، سوداګرو او د ټولنې د نورو وګړو قضیې نه څېړل کیږي. نوموړی همداراز وایي چې حکومت یې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د تمویل لارې بندې کړې دي. په دې اړه له پیښور څخه د زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د ترهګرو پر ضد جوړیدونکي ځانګړي پوځي محکمې د سیاسي شخصیتونو لپاره نه بلکې دغو ترهګرو لپاره دي، څوک چې زموږ پر جماعتونو، بازارونو، ښوونځیو، ښځو او ماشومانو بریدونه کوي. نوموړی همداراز وایي چې حکومت به د ترهګرۍ پر ضد دغه ملي کړنلارې د عملي کولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي چې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا منل شوې ده. هغه دا څرګندونې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د دې هیواد مشرتابه پریکړه کړې چې د پاکستان په اساسي قانون او د پوست په صلاحیتونو کې تعدیل راولي تر څو د تروریزم مشکوکو کسانو ته خاصې محکمې جوړې کړي، سو هغوی ژر تر ژره د خپلو اعمالو سزا وویني. که څه هم له یوې خوا د پاکستان حکومت د ترهګریزو قضیو د څېړلو لپاره د ځانګړو پوځي محکمو د جوړېدلو اعلان کړی، نو له بلې خوا د دې هیواد د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو په دغو محکمو نیوکې کړي او وایي چې ښایي دا به د سیاسي ګوندونو د مشرانو او نورو پر ضد وکارېږي. خو چودري نثار خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې دا محکمې به یوازې د دوو کلونو لپاره وي او دا به د سیاسي شخصیتونو، ژورنالستانو، سوداګرو او د ټولنې د نورو وګړو پر ضد نه بلکې یوازې د ترهګرو پر ضد کارېږي. دا وایي زموږ پوځي محکمې به د کوم سیاسي مدرسې، سوداګر، ژورنالیست او یا کوم عام خروند پر ضد نه کاریږي بلکې یوازې به د ترهګریزو قضیو څېړنه کوي او ژر تر ژره به نتیجه ورکوي. په پیښور کې پر یو ښوونځي له تروریستي حملې وروسته چې د یو سل څلور زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه ووژل شول، د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تروریزم به له منځه وړي او دغه راز به داسې قوانین نافذ کړي چې د مشکوکو تروریستانو نیول او تعقیب اسانه کړي. چودري نثار همداراز وویل حکومت یې هڅه کوي چې په پاکستان کې د ترهګریزو ډلو د تمویل لارې بندې او د هغوی پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. د پاکستان حکومت په پیښور کې تر برید وروسته د ترهګرو د ځپلو لپاره یو ملي کړنلاره جوړه کړې چې له مخې به دوی په دې هیواد کې ټولې مدرسې راجستر کړي او دغو پر ضد به عملیات وکړي چې په ترهګریزو پیښو کې لاس لري او یا د ترهګرو مرسته کوي. چودري نثار علي خان په دې اړه وویل زموږ حکومت به یوازې دغو مدرسو پر ضد عملیات وکړي د چا پر خلاف چې موږ سره ثبوتونه دي چې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري. نوموړي همداراز وویل چې په پاکستان کې بدل کرکې او مذهبي تاوتریخوالي پر خپرونو بندیز وي او همداشان یې له رسنیو غوښتل چې د ترهګرو ویناوې، بیانونه او تبلیغات خپاره نه کړي. چودري نثار په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وویل موږ تله پر امن افغان کډوالو هیڅ ستونزه نشته، خو دغو خلکو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کړو چې په دوی کې پټ دي او دوی په غلطه کاروي. د پاکستان حکومت په داسې حال کې په دې هیواد کې ځانګړو پوځي محکمو د جوړولو پریکړه کړې چې په دې هیواد کې په پولیسو کې د فساد او شاهدانو او قاضیانو ته د ګواښونو له وجې ګرانوه چې د تروریزم مشکوک کسان محکوم شي. د نوي قانون له مخې به د خاصو محکمو مشران پوځیان وي او دوسیې به په چټکۍ سره حل کوي.
اوس به هم فرشته جلالزی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه ویل شوي.
فاینانشل ټایمز رسپانه وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت ختم پاکستان پر نری لار پرېښې دی. د مقالې لیکوال فرح بخاری له اسلام آباد په دې اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې افغانستان به د امنیت په برخه کې عراق ته لا ورته وضعیت سره مخامخ شي او دا به د اسلام پالو وسلوالو ډلو فعالیتونه پیاوړي کړي. بخاری لیکي زیات غربي هیوادونه پاکستان د دې لپاره یو بشپړ متحد نه ګڼي چې په خپل خاوره کې د طالبانو د ځالو پر وړاندې له زغمه کار اخیستی دی. یو لوړدوه پاکستانی امنیتي مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی فاینانشل ټایمز ته ویلي د عراق په څیر د افغانستان لویدل به پر موږ به اغیزې نه وي. د پاکستانی چارواکي په پېښور کې پر ښوونځي وروستۍ حمله ته چې تر یو نیم سل زیات زده کوونکي پکې ووژل شول په اشاره ویلي امریکا پر نیویارک تر تروریستي حمله وروسته افغانستان ته راغله او پر پېښور تر تروریستي حمله وروسته له افغانستانه وځي. د پېښور حمله د پاکستانیانو لپاره پر امریکا د سپتمبر 2 حمله وه. د پاکستان د استخباراتو یو پخوانی مامور چې هویت یې پټ پات سوی ورسپانی ته ویلي زما په نظر دا وینا غیر مسؤلانه ده چې د افغانستان او پاکستان د طالبانو هدفونه جلا دي. که افغانستان له کنټرول ووت پاکستانی طالبان به هلته د خوندي کېدو ځای پیدا کړي. د پاکستان د پخوانی جاسوس چې 15 کاله په سیمه کې کار کړی ویلي دا خطر ډیر رښتنی دی. خو آیا له افغانستانه د ناټو ځواکونو وتل مخکې له وخته کارو؟ العربی خبرونه پایو مخاله کې دا پښتنه کړي او وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت د بشپړېدو مراسم د بندو دروازو او لوړو دیوالو شاته تر سره سول او د خپل د بریالي ماموریت څرګندونه نه کوي. د مقالې د لیکوال په باور د مراسمو څرګنده کړ چې حتی کابل ثبات نه لري. لیکوال زیاتوی چې وسلوال طالبان شایي بیرته واک ته ونه رسېږي، خو د افغانستان حکومت ته د ورشتنې ګواښ په توګه پر ځای پاتې کیږي، او دا وینا چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت بریالی پای ته ورسید په دې هیواد کې له رښتینې وضعیت سره ډیر اړخ نه لګوي. او خلیج ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان په اړه په مقاله کې له هغو کورنیو سره د قطر د سرې میاشتې ټولنې د مرستو په اړه خبرې کړي چې په قبایلو کې د ناامنۍ له امله افغانستان ته راکړه سوي دي. خلیج ټایمز لیکي د قطر سرې میاشتې ټولنې په پکتیکا کې د میشتو پاکستاني کډوالو پر 2500 کورنیو کمپلي تودې جامې د لرګیو بخاري او نور غیر خوراکي مواد وویشل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې ویلي لږتر لږه 1000 کورنۍ له قبایلو افغانستان ته اوښتي دي. خلیج ټایمز د رپورټونو پر اساس لیکلي چې لږتر لږه 2.5 میلیونه کوچنیان سږکال په ژمي کې د شو خوړو د نشتوالي او د سړې هوا له امله له خطر سره مخامخ دي.
ساعت 8:10 شوې ده. روان خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو مخې تر دې توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې حمیده عثمان اوروي.
تیر ماخام په هرات کې د هند او پاکستان کنسولګریو تنګدی یو لاسي بم چاودلې، چارواکي وایي چې تلفات نه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ په وخارګوټي کې ښوونکو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړه. د کاپیسا ولایت د لسای ولسوالۍ یو شمیر خلکو پرون مظاهره وکړه. دوی ویل چې په دې خاطر مظاهره کړي چې ځینې چارواکي د زورواکانو ملاتړ کوي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د سرحدي سیمه په اوږدو کې د دواړو لورو د پوله ساتو په ډزو کې د یوې پیغلې په ګډون څلور تنه ووژل شول. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې تهران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د خپل وړتیا پر کمولو له امریکا سره موافقه کړې ده. سعودي عربستان اعلان کړی چې په بغداد کې تر 15 کلونو وروسته سفارت پرانیستی او اوس عراق ته یو پلاوی لیږي. د لیبیا په مرکزی برخه کې شاهدانو ویل چې د وسلوالو کسانو یوې ډلې چې مولونه یې وهلي ول پرون 14 تنه مسیحیان برمته کړل. اندونیزیایي چارواکي وایي د ځانګړو وسایلو په مرسته یې د ایرشیا د لویدلې الوتکې څلور لوی ټوټې د اوبو په تل کې موندلې دي. او په بریتانیا کې په ایبولا د یوې اخته نرسې روغتیايي وضعیت ښه شوی نه دی. دا لومړی ځل ده چې د بریتانیا په خاوره کې یو څوک په ایبولا ناروغۍ اخته کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان میزبان شما در این برنامه هستیم. ریاست جمهوری افغانستان سفر یک هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل را که قرار است به زودی انجام شود تایید میکند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت این سفر جز از رفت آمدهای منظم است که از سالها به این سو میان مقامهای سیاسی دو کشور جریان دارد. رسانه‌های پاکستانی با تازگی گزارش‌های را نشر کردند که قرار است چند تن از اعضای احزاب سیاسی پاکستان به دعوت رئیس جمهور اشرف غنی به کابل بیایند. با نظر شما این سفر به پروسه صلح افغانستان تا چه حد کمک خواهد کرد؟ این گفتگوها به کجا خواهد رسید؟ شما به این گونه سفرها چطور می‌بینید؟ نظرات خود را در برنامه میکروفون شما می‌تونید با ما شریک بسازین. شماره‌های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540، همچنان از طریق تلفن‌های افغان بی سی می‌تونید با شماره 818 پیام های کوتاه به ما بفرستین، محل و همچنان نام خود را در پیام ها بر ما ذکر بکنین و لطفاً واضح بنویسین پیام ها را.
نعیمی سبب پدو خبرو سر بیره چه تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د ملی شورا یو هیئت په وروستي ورځو کې پاکستان ته تللی، له پاکستانی چارواکو او د پارلمان لغړو سره کتلی. دغه هیئت له پاکستانی چارواکو سره خپل خبرې ډیره مثبت بللې دي، ویل دي چې دوی هیڅ کله هم له پاکستان سره په خبرو کې دومره مثبت نظر نو ولیدل لکه رازل چلی دلیده. په ورستوي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوې دي. د دوړو خو ترمنځ د البته د چارواکو ترمنځ تاک را تاک زیات شوې ده، او دوړو خووي اراده شي چې د تروریزم په ضد به په ګډه مبارزه کوي، او دوړو وایي چې ترڅو چې داستونزه
کاملا نوی حل شوی، حتی که په یو هیواد کې وی او په بل کې نوی، نو بل هیواد هم نشي کولای چې ځان ورڅخه خلاص کړي. نو دغه مسایلو ته په پام سره دی اوریدونکو خپل نظر څرګند کړي، څومره دوی خوشبینه دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به اړیکې دې حد ته ورسیږي چې دواړه به له تروریزم سره په ګډه مبارزه وکړي او ځان به له دې مشکله خلاص کړي.
بله، شما را هم خوشبینی دارن که رفت آمدها چنانچه هیئت افغان، هیئت البته پارلمانی افغانستان به پاکستان رفت و همچنان قرار است یک هیئت متشکل از اعضای احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان بیا، به نظر برخی ها امیدواری ها را برای آوردن صلح در افغانستان بیشتر سازد. بشنویم از شنونده های ما کونا چه نظرات دارند. بگیریم شنونده نخست برنامه ما را. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
اور از زابل والا در اصل امنیت استاد تلکم چکر سے.
مهربانی.
اور دادا پاکستان مشران شرازی دا خو بیا پالتی بیا فائدہ کارونه دا پاکستانیان پنجابیان اس کله نه غواړي مستی رسولو کې رسول دا طالبان وری ټول پناهګان لري د امریکا یې خپل امریکا غرب ټول هغه شوالاو د کنیا په یو ورځ ویونی موږ وینو دلته موږ پر سرحد پراته یو ورځې پیته زو هر ځای مستدار معلومه ده هر څه د طالبان ټول هغه خارجي پر پوسټو عملی کوي یا پر سوالو بیا ټول وریږي دا فضل رحمان چې راځي دلته د جهاد اعلان کړی دی په افغانستان کې جهاد روانه د خپل لور په امریکا کې ګرځي دا فضل رحمان چې راځي دا خو موږ په کلکه غم دسې د لیا راځي او دا هېڅ پایله به نه ولري نه به هېڅ پاکستانیان زموږ سره دا ټول وخت به مخه سیاست چلوي ده ټول وخت به دا به مخ سیاست باندې تر موږ ځي
صحیح مننه ستاسو نظر مو واورېدو بل اورېدونکی لرو ازادي راډیو مایکروفون ستاسو
با فرمان سبر رادیو آزادی است. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلامت و سه مهربانی کوی.
مرحمت جدا همین ولی سخت مرد کشم.
مهربانی کوی مرحمت سب.
وای که همی دیر شکلی موزود او دیر فارش در پاکستان او افغانستان کن تر وزده سو نیمو دیر تو خشبینی وای که همی کده ویسی او پایله شو وسی زم ما فکر سره او د ولستیکر سره زم د یا فایده به څنګه ده چې او وکول شي چې افغانستان پاکستان یو شریک سره ولري.
مننه سلامت اوسه. دا د یو اوریدونکو خو ورته خوشبینه دی او ګورو چې بل اوریدونکو څه وایي. آزادی رادیو
از اینا قطع شد. گل محمد نیازی یک شنونده ما از ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب در پیام خود نوشته کردند که رفت آمد هیئت به پروسه صلح افغانستان کدام فایده نخواهد کرد، چرا که گفتن طالبان با قوانین نافذه در کشور سازش ندارند.
شفیع جان زدران دخوص لنادر شاکوت ولسوالی زخیلی کلی پاکستان و افغانستان سر اتن سر اچواله دوی وای چې اتن سر اچواله هیڅ توجه ور کار نه دی شوی. یو بل اوریدونکی همت له میدان وردګ ولایت څخه لیکري، البته د جرلیز له ولسوالۍ څخه وایي همیشه پاکستان له افغانستان سره دوکه کړې ده، نو زما په خیال دا به کومه نتیجه ور نه کړي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
بله سلامونه سلامات پروان ته باز دلمونه دقیق مقابل خرابان
مهرباني.
دغه وخت کې مثال خو دغه وخت پاکستان مثال په دغه جنگ کې نه خپل ګټه لاله ولې شاید په دې درته د ګټ د جنگ نه یعنی مثال په څه کې شاید د ګول دولت په څیر کې نه بل دغه چې درکري پاکستان ته کوم غیر اسلامي دولت او په اسلامي دولت پرمای مخالفتونه پیدا شاید نغواړي چې نور مخالفتونه پیدا شي په سوله کې پرمختګونه راځي په درکري. خو یو مثال بله چې ډېره مهمه ده چې مثال پاکستان وایي افغانستان کې نور مخالفین که چېرې نه نیسه پاکستان افغانستان دولت عملی غل کې مثال بېغو په غوښتنه عملیاتو بېغو په دې کې مثال دغه عملیاتو کې د دواړو خواته باید بېغو پروګرام داخلي عملیات د افغانستان کې هم څو کاسې د افغانستان کلت عملیات د پاکستان کې د افغانستان یو څو کاسا ایاتان یعنی مثال واقع لري دا واقعتونه
دروغ
و اینکه یعنی از خط و غم علیم
کنیم. دیر منان دقیق سر سلامت بریم بشنونده بعدی ما بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی کوی سب.
حمیدالله حمید جمعه کندار
سکو بریم. مهربانی کوی حمید سب.
اول خو تاسو ته سلام نو وایم، په سیو د رادیو ټول کار کوونکو او اورېدونکو ته سلام نو وایم.
سلامت اوسئ.
زما نظر هم د لومړي اورېدونکو شته، لومړی اورېدونکو د لوري د راته رقم نظر دی. نور خو هغه رقم نظر مې دی، او د پټلامان په باره کې چې پټلامان راځي زموږ هېواد ته دا موږ غندو، او دوی په څکنه زموږ سره په هیڅ وخت کې په رښتینې همکاري نه راسره وکړي، او نیټړې ده.
بله
بله.
دا چې څوک موږ ته راځي پاکستان نه خواسته، او موږ هیڅ خوشمندې نه ورته لرو.
بله صاحب،
صحیح ده. ډېره زیاته مننه کور ودان. جانان نورزی له نیمروز څخه لیکلي وایي، د پاکستان ملکی مشران صلاحیت نه لري، ټوله واک او اختیار د پاکستان د پوځ او استخباراتو په لاس کې دی. لیکن نورزی صاحب، ستاسو نظر دی، په وروستیو وختونو کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د غرض د استخباراتو رئیس دوه ځلي افغانستان ته راغی، او د افغانستان ولسمشر هم چې کله پاکستان ته لاړی، نو لومړی تر ملکی چارواکو مخکې د پاکستان د پوځ د لوی رسی سره وکتل، او دواړو خواوو یو بل ته د همکاریو وعده ورکړې دي.
بله، عبدالرزاق صاحب زاده از ولایت لغمان هم تقریبا در پیامش موضوع مشابه نوشته و گفته که مذاکرات و گفتگوها با حکومت ملکی پاکستان بی نتیجه است، مسئول جنگ در منطقه استخبارات پاکستان است.
بل اوریدون که شیخ احمد رنزور لیکلی دی، وای دا سفرونه بیفایده دی، ځکه هر هیواد تر خپل مقصده په افغانستان کې فعالیت کوي. بل اوریدون که همت له میدان وردګ څخه لیکلی دی، البته دی یو پیغام مخکې هم نشر کړی و، ویلی چې پاکستان دوکه کوي. حاجی شمس الحق د هلمند سنگین څخه لیکلی وای، که پاکستان د افغانستان سره په صداقت قدم واخلي، د دواړو ستونزې به هوارې شي.
بریم بشنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی کوئ.
السلام علیکم. و علیکم السلام.
خب هغه وخت کې چې د رادیو اواز موټیټ کړئ لطفا.
سلام سلام. ورجانا داسې دا زمونږ د افغانستان مسله داسې دا چې اولینا باید موږ خپل کور جوړ کړو، اول د افغانستان خلک باید ملي وحدت حکومت جوړ کړي صحیح سلامت، بیا به موږ د خارجانو سره ګوره په دا څلور لسیزو کې د افغانستان خلک ګوره مخته خود نه امریکا وه پکې نه بولو ګوره شوروویان را وسته، بیا شوروویانو امریکا نه ګوره مجاهدین خپل وایي جنګ وکړه، افغانستان د خاورو سره برابر کړه، زمینه خارجیانو ته مساعده کړه، ګوره عربیان یې را وستل، د پنجابیان یې را وستل. ګوره اوس افغانستان خلک باید خپله د محترم اشرف غنی د حکومت نه پشتیوانی وکړي. محترم اشرف غنی د جهان دوی مفکر ده، ډېر یو پوه او ځیرک سړی ده. د افغانستان خلکو ته وایم دا ملي ګټې هم شخصي ګټې هم په ملي ګټې بدله کوي. د دې بلډنګ دونه د دې دغه بای پورونه دغه زر زرې موټر نه تېر شي، د افغانستان د خلکو بېچارهګان په هغه باندې ورحمېږي. افغانستان به د اشرف غنی باید پشتیوانی وکړي. د حکومت اول دې وروره موږ خپل افغانستان چې خپله په افغانستان کې دا خلک د هغه نه تېر نه شي، نم هارجای جوړوی شي، نم پاکستان جوړوی شي. ګوره عربستان هغه کې ډېره کوشش وکړه، لالق متحد ګوره کوشش وکړه، بنسوان دینه جیوږي کوشش کوله، هاي ونه منله، بل ونه منله. د افغانستان خلک ډېر خودخواه او خود پرست خلک دي، خپل ګټې په نظر کې نه دي، نه لازم نه شي. ګورم ساګوان نو ګوره عربستان ګوره چې نه ستوري شي په سوال کې، نه د عربستان خبره مانی، نه د بل خبره مانی. ګوره زموږ عربي ایران دی وګوري، ازبکستان، تاجکستان، د چین دی وګوري، بنگلاديش دی وګوري، ټول یو ځای په مخ راغله، فابریکې جوړې کړلې، څنګه تر کله په دغه په دغه وګړي او داسته کې د فخر کې ژوند نن دغه تیر شو. دا 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 تلور لسی جنگ دا ټیپ نه بلتی لا دی دا درن چروا کې دا منځخه خالص بین صف کې نیولې دې پری دا به چرګان چې محترم اشرف غنی دا د حکومت کې دې سره د امریکا وزیر خارجه دې
سلامات وسه
دا بل غي سره شریک دا زغوان د افغانستان خلک نه مې لږه دا
خپل افغانان اتفاق اتحاد وکړي انشاءالله تعالی افغانستان به جوړ شي. ما دغه خپل افغانان ته
صحیح سو ډیره زیاته مننه. مسعود حنفی لیکلی ویل د پاکستان مشران چې افغانستان ته راځي دا ښه کار دی، دا به د دواړو دولتونو په منځ کې شی اړیکی جوړ کړي. سید زئی وی فضل الرحمن خو په افغانستان کې جهاد اعلان کړی نو ولې افغانستان ته راځي؟
بله، یک شنونده دیگه عزیز الله از کابل هم نوشته که نباید گذاشته شود تا فضل الرحمن به افغانستان بیاید، اما اینا گفتن که با سفر یک هیئت پاکستانی به خاطر بهبود روابط به افغانستان موافق هستند.
دی تلفن لری اوریدون که لرو مهربانی
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. تلفنی قطع شو. خیر، بل اوریدون که تا به نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو. مهربانی
بفرمایید. سر رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
من یک محمد علی قاضی رامون اومانی.
سلامت باشی علی قاضی صاحب.
آقا دی والا راوی تو کجا نظر نو کو زو کو دې دی نظر سر موافق نه یم په شرط دې خبرې پاکستان چې پر مور باندې دونه زور وي چې مور باندې هم جهاد کړنه هم سره وژنه هم پرمر افغانستان ته راسنه سي وایي نو موږ باید داسې وکړو چې افغانستان باید پاکستان کې اختیار کړي، باید پاکستان درې انګولې کې باید پاکستان ته وایي چې یاره راست ته څه غواړي پاکستان اصلي هدف یې معلوم کړي. د افغان مشران ټول کابینه مشران رئیس جمهور صاحب دا باید ټول پاکستان اصلي هدف معلوم کړي چې راته پاکستان ته زموږ درېیم ګړی راته ته څه غواړي راته زموږ طالبانو جوړه را وکړه. او دا خو ډېره ښه خبره ده چې رحمان راځي افغانستان ته، د افغانستان د حکومت طالبانو مابین کې روغه جوړه راولي، دې ته باید مخکې یک نظر وګورو. او داسې باید ونه کړو، یو سړی یو کمزوری سړی یو زورور سړي ځوار کړی و چې علاج یې کوي پاکستان بہتان والی
یک شنونده دیگه داریم و ببینیم اینا چی نظر دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
عبدالجبار نفر اول آیت خبر کن.
مهربانی که وی عبدالجبار سب.
الو.
مهربانی استاد خبری او رو.
الو.
نه عبدالجبار سب زمون جواب نمیشنون.
بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
و ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته روی موج متوسط 1296 FM 100.5 با شما هستیم. برنامه میکروفون شماست و در این برنامه روی سفر یک هیئت پاکستانی که البته متشکل از اعضای احزاب سیاسی پاکستان است به کابل و تاثیراتش روی پروسه صلح افغانستان و ثبات در منطقه بحث میکنیم. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 است و میتونین همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون با شماره 818 برای ما پیام های کوتاه بفرستین با دری و پشتو البته و محل و نام خود را حتما در پیام هایتون ذکر بکنین برای ما.
پا هم دغش میره، یعنی ده افغان بیسیم اتصاو اتلش میره. شاه اشرف بلوس لوروزگان لیکری وای ده پاکستان چارواکی دو مخی نه بلکه شل مخی دی، فکر نکم چه دا تگ و را تگ با کما مصبت پایل ولری.
بله، متیولا احمدی از ولایت لوگر نوشته که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نبوده و هیچ وقت دوست افغانستان نخواهد شد. همچنان احمدی از دهسبز در پیام خود نوشته، البته دهسبز کابل، که وقت مولوی فضل الرحمن به کابل آمد حتما باید برش مساجد نشان داده شود.
وسپور شو دی تلفون لاری اوریدونکو ته پیغامونه دی دی د خبرونه پترس کی بیول ولو د تلفون لاری هم اوریدونکو کم ندی. مهرباني
بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مولا سنا صاحب رحمان چې دا د تاسو یو جن ته دا د امریکای نه خبره غوښتي او افغانستان کې جهاد روان دی او پاکستان کې روان دی د مطلب دا دی.
بله
دلته افغانستان کې اسلامي شرعي قانون دی، قرآن حاکم دی، او خو ټول مسلمانان او جماعتونه چې ښه صحیح منځونه کېږي.
صحیح.
پاکستان د دې خلکو په آرامۍ باندې ناخوښه ده او غواړي چې خپل ایسا او خپل طالبان دا واړي افغانستان ګډوډ.
صحیح.
او بل مطلب یې دا دی چې زمونږ اصلي مطلب دا دی چې اشرف غني یو قانون پوه یو اقتصاد پوه سړی ده. امریکا په کې $15,000 د هغه د دفتر خرچه د میاشتې ورکوي، مداخله کوي، پاکستان بربنډه مداخله کوي، د دې مداخلې نه به آخر څه وځي.
ډېر مننه. زړګي له کندهار څخه لیکلي اوس چې د پاکستان خپلې لمن اور اخیستی، د افغانانو په زخم پوه سول، خو د پاکستان په دښمنۍ او دوستۍ لا هم باور نشته.
بله. احمد فهیم از ولایت هلمند نوشته کرده که صلح وقت در افغانستان آمدنی است، که البته اینا خیلی پیام تند نوشتن که حملات در پاکستان گفتن زیاد شود.
عبدالهادی لهلمند څخه لیکلی دی چې پاکستان د افغانستان څخه پروا نه لري، خو افغانستان باید په د پاکستان په دوستۍ باور ونه کړي. له خوست څخه کمال خوستی لیکلی دی چې پاکستان هغه وخت زمنم چې افغاني طالبان پنخه کی، یعنی د نظر داره چې ترڅو په افغان طالبانو حمله نه وکړي تر هغه په پاکستان دی باور نه لري. د ټلیفون لاره یې اوریدونکو لرو.
مهرباني صاحب بفرمایئ، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دا پاکستان د افغانستان سره داسې دوه مخه سیاست چلوي، دا یو څو عمر د مخه حامد کرزي سره دا خبره وکړه. حامد کرزي پاکستان تورن کو دوی په جواب کې ورته وویل زمونږ د ملک ورغلی په افغانستان کښې هلته یې څه زموږ سره هېڅ نه شي کولی. ده له حامد کرزي څخه دونه زورونه والو، اشرف غني خوراکۍ به له دې سره څه چم وکړي، دې سره خو یې ده نه په وسه پوره ده، په وسه کېږي څه ورسره. دا ټوله پالیسي ټوله د پاکستان ده.
مننه، ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بفرمایید صاحب.
احمد الله احمدی ام قابل ولایت خاص سره تلفن پر لیکم.
مهربانی کوی صاحب.
در شما زو متعکلی به یک لب زای کشنه نظر ولاندی. البته امریکا و پاکستان سره یو دی، کدی و غواړي چې په افغانستان کښې سوله راشي راتللی شي.
صحیح.
او پاکستان همیشه د نورو اورېدونکو وویل همیشه دوه مخې سیاست لري، کدی و غواړي چې په افغانستان کښې سوله راشي راتللی شي، او په دغو سفرو فکر نه کوم چې دوی په افغانستان کښې سوله راشي. افغانان باید دوی خپله سره جوړ شي په خپلو میاندونو.
ډېره زیاته مننه. محمود روشن بیا د غزنی له ولایته لیکلی دي چې د پاکستاني چارواکو سفر کابل ته د سولې لپاره ګټور بولي. بل اوریدونکي خالد بهار له خوست څخه لیکلی دی، وایي فضل الرحمان څوک دی او په کومو سترګو افغانستان ته راځي، ځکه چې د خو په افغانستان کې د جهاد اعلان کړی دی. په سیاست کې دا خبرې شته، نو دا خو سیاسي خبرې دي، کله به جهاد اعلانوي کله به بېرته له همغه فتوا نه لاس اخلي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو. مهرباني، آزادي راډیو ده.
بفرمایئ صاحب، راډیو آزادي است.
السلام علیکم. راډیو ده په خیر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
نعمت الله د هرات ولایت څخه. زما دغه دغه د نظر دغه دی چې ګرانه وروره، له ټوله دغو څخه قدرتوالو څخه دا هیله کوو چې یو ارم افغانستان پر امریکا خرڅ کوي، بله سې مه کوئ چې بیا په پاکستان خرڅوئ، له پاکستان نهار یو راځي یا پر ایران خرڅوئ، پر امریکا خرڅ کوي، بیا په تور مه خرڅوئ. السلام علیکم.
وعلیکم. بل اوریدونکی لرو. مهرباني،
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است. مهربانی صاحب، صحبت کنید لطفا. مهربانی.
محترم سروان صاحب، تاسو او تاسو د خبرونه کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم.
سلامت اوسئ. مهربانی،
ما نظر دا دی صاحب چې کوم مولانا فضل الرحمن افغانستان ته روان دی. د په کوم سترګو کې افغانستان ته راځي چې حال دا چې افغانستان پر مؤمن او مسلمان ولس باندې دوی جهاد روا باله. نو زما مطلب دا دی چې کوم پلاوی چې د چین څخه و او طالبان چې پلاوی چې د چین ته تللی دی چې ترڅو جدي توجه د افغانستان حکومت هغه پلاوی ته وکړي او هغه خبرې د چین د لارې عملي کړي هغه لار د ګټور بولم.
سلامت اوسئ، مننه. چنگ نمی سپ پیغامونو نلولو؟
بله، خیلی پیام های زیادی داریم. یک شنونده ما که نام خود را نوشته نکردن گفتن که به نظر من سفر هیئت پاکستانی به افغانستان کدام نتیجه خوب نخواهد داد، فضل الرحمن شاید ای بار از کابل فتوای جهاد را اعلان کنه، زیرا گفتن که فضل الرحمن دشمن مردم افغانستان است، جاسوس خاص ISI است و در ناامنی های افغانستان نقش دارد.
زموش بلاوریدون که احمد له هلمند لیکلی دی و زما په نظر د پاکستان مشان او افغانستان مشان د خبرو لاري کومه نتیجه نشي ترلاسه کولای. حفیظ الله له هلمند لیکلی وای د اشرف غنی په حکومت کې د افغاني چارواکو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تګ را تک زیات شوی، داسې یو څه خوشبین یو و دې تګ را تک د ځکه دوی خپل اوس شکیل دی. منظور یې دا دی چې پاکستان اوس په خپله له مشکلاتو سره مخامخ دی نو دوی هیله مند دی. نور احمد له کندهار لیکلی د پاکستان د مشرانو راتګ او افغانستان ته هیلې زیاتې کړې دي. عارف له اروزګان لیکلی دي چې فضل الرحمن باید کابل ته پرېنښودل شي. خیر دا د دوی نظر دی. یو بل اوریدونکي شفیق له زابل څخه لیکلی دي چې پاکستان ته ووایست چې نور موږ بېزاره یو.
بله، عبدالله از هرات نوشته که اگر پاکستان همکاری صادقانه با افغانستان داشته باشه، خوشبینی ها برای برقراری صلح در افغانستان بیشتر شده میتونه. و همچنان یک شنونده دیگه ما فرید هم از هرات نوشته که نباید به مولوی فضل الرحمن اجازه داده شوه که به کابل بیایه.
دین محمد احمدی لکندهار لیکلی و از ما پر نظر افغانستان و پاکستان در مشان و دوارخیز ناست به هیست نتیجه ورد نکری. صدیق الله سیرت د زابل ولایت څخه لیکلی د پاکستان سره د سولې په باره کې خبرې هیڅ معنا نه لري. پاکستان د افغانستان د په نظر غټ دښمن دی. اوس به د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکړو.
بریم به شنونده ها بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم. څنګه په فایل مته ایمن مرکز لښنه
جان مهرباني کوئ صاحب په پال صاحب
دا رجال پاکستان چې کوم د مشرې دښمن دی او مولانا فضل الرحمن چې راځي خپل شخصي نظر مری په کوم وخت طالبان د افغانستان کې چې افغانستان یې ونیوي د طالبان یو مشر دا جواب ځلا په نامه هغه وکړه چې د پاکستان خپل ځکه وخت نو د پاکستان دا غو اجنو ځلا ته ورته موږ خپل ځکه وخت هغه ته مرکې او دا باندې طالبان مشرانی کوم حکومت مشران دي د هر چا سره دښمنۍ لري او هیڅ کار نشته کولای چې د افغانستان سره د سولې په وخت کې هغه چې دی او کومه سره وکړي پاکستان په بار کې کورنر ګایډ یې موږ دښمن دی په هغه کار کې چې په خبرو کې کړه چې زه هم په مخه کې کړه په هغه کې چې پاکستان زموږ خاندان او تاسو د دښمنۍ لري.
سلامت اوسئ. تاسو نظر و اوریدل شو.
بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی وکړئ له رادیو یو څه لرې شئ او خبرې وکړئ. بله، تاسو له رادیو متاسفانه ستاسو تلیفون نشو اخیستی. رادیو مو لوړه ده. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړو چې اواز یې واضح واورېدی شو. مهربانی
بفرمایئ صاحب.
و علیکم السلام.
الو.
مهربانی خبری وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بفرمایئ صاحب.
اول تر سلام وختای ته سلام وړاندې کوم له غزنی محمد تاسو ته سره ټلیفون پاړی کایم.
مهربانی.
بس ما په دې موضوع کې به تاسو ته وایم چې دا هر څه تاسو په پاکستان باندې اچي وي داخله ټلیفونونه درته کوي. دغه چې تاسو په کابل کې په چوکۍ نه سره جوړیږي د افغانستان په شربو او شرماو انتخابات راځي د پاکستان کې خصوص په کار د داخلو ته دغه ټلیفونونه چې کوي ولې د افغانستان د خلک افغانانو حیثیت ودی اخلي افغانان خو څه کړل فکر لري.
بله دا خو یو اړخ ده د خلکو په نظر باندې خیر دار څوک حق لري چې نظر څرګن کړي خو د پاکستان او افغانستان د اړیکو شکېدو ته څومره هیله لري تاسو هم د دوی غونډې بدبینه یاست او کنه تاسو ورته خوشبینه یاست
نه د دې ته هیڅ خوشبینه نشته پاکستان موږ موضوع نه شي اړ کولی پاکستان باید تمه ورته ونکړو تمه ولې څه تمه ده د حکومت څه تمه ورته کوي
صحیح
یوازې دښمني ورسره کوي بیا دغه تمه کوي وایي سوله راته
سیس مننه کوردی ودان چې پاسنی موجودی هم نظر سرګن کو
فقط یک شنونده بسیار با صورت کوتاه میتونیم بگیریم او بعد از وقت نشر خبرها میرسه بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
بارز سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی اسما سارون شنونده گفتن البته چون که وقتم باز بسیار کم است نوبت
ما مهربانی بله بله نیوشه مهربانی
البته پیش از این معطی شما یک درخواست میکنم خدا کنه کمی را قبول شوید البته زمانی که این خبرهای ساعت نو را نشر میکنید اگر امیر بسیار فشرده مثل سرحد خبرهای اشتمین و جواری امیر اگر یک تکرار یا امیر سرحدش را نشر کنید بسیار خوب میباشد چون که یک ساعت است یک ساعت هم بسیار شنونده ها و تلفون ها زیاد است البته با اکثر شنونده ها نوبت نمیرسد اگر امیر را هم بسیار کم یعنی خصوصا برای خودم البته من کوتاه یک اشاره میکنم و بس
نیازی صاحب ما پیش از اینکه شما بیاین خیلی به اصل موضوع یک اشاره برای شما میکنم که چون وقت تقریبا به می صحبت شما تمام شد و نشر خبرها واقعا که مهم است همه شاید در انتظار خبرها هم در کنار برنامه نشسته باشن میشه که شما بعد از خبرها تماس بگیرین و حتما نظریات خود را با ما شریک بسازین چون وقت نمیتونیم برای شما فرصت بدیم البته